ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه ته خرغلست. په د یو ساعت کې راپورونه خبريږي او په دوهمه نیمایي کې د ازادي میلما د ځنګړو مرکو یو بل برخه وړاندې کیږي. خو لمړی خبرونه واوري. د افغانستان د نجونو د فوټبال لوبډلې لیبیا ته ماتې ورکړه او په دې توګه یې په مراکش کې د ښځو د فوټبال په لړۍ کې خپله لومړۍ بریا ثبت کړه. د افغان وومن یونایټډ په نوم د افغان نجونو لوبډلې د اکتوبر په 16مه له چاد سره خپله لومړۍ لوبه 6-0 او د اکتوبر په 9مه له تانزانیا سره خپله دوهمه لوبه 4-0 وبایلله، خو پرون یې له لیبیا سره لوبه 0-0 وګټله. د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا په 13 میاشت کې په جلا وطنۍ کې د افغان خزینه لوبغاړو د فوټبال ملي لوبډلې د جوړولو پریکړه وکړه او مالی او عملیاتي بودیجه یې ورته منظور کړه. دا لوبډله په بیلابیلو هیوادونو کې له هغو 13 افغان کډوالو نجونو جوړه ده چې د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یې په بهر کې پناه اخیستې ده. آزاد خبریال سید راشد کاشفی په کابل کې د شاوخوا 8 میاشتنی بند له تیرولو وروسته آزاد شو. د افغانستان د خبریالانو مرکز په کابل کې د یوې باخبره سرچینې له قوله راپور ورکوي چې ښاغلی کاشفی پرون د لړم په 10مه د ماښام په شاوخوا 9 بجو د کابل د استخباراتو له زندانه خوشې شو. د افغانستان د خبریالانو مرکز د کاشفی د خلاصېدو هرکلی کړی، خو ټینګار یې کړی چې د دې خبریال اساسي حقوق په جدي ډول تر پښو لاندې شوي. راشد کاشفی د روان هجري لمریز کال د وري حمل په 24مه په بهر کې له فعالو رسنیو سره په همکارۍ تورن شو او وروسته د کابل لومړنۍ محکمې نوموړی په 1 کال زندان محکوم کړ. د افغانستان خبریالانو مرکز په یو بیان کې د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو حقونو ته درناوی وکړي او ورسره ټول نیول شوي خبریالان خوشی کړي او اجازه ورکړي چې د هیواد د رسنیو له قانون سره سم له ګواښ، فشار او ویرې پرته کار وکړي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د معلوماتو له مخې اوس مهال لږ تر لږه 9 تنه خبریالان او د رسنیو کارکونکي په توقیف کې یا پر دوی د حبس د لګول شوی حکمونو د تیرولو په حال کې دي. د فرانسې امنیتي ځواکونو یو افغان وګړی د اسلامي دولت ډلې یادایش له یوې څانګې سره د اړیکو په تور نیولی دی. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د تروریزم ضد څارنوالانو ادارې پرون وویل د شل کلن ځوان چې تیره اونۍ په لیون ښار کې نیول شوی د یوې تروریستي جنایي ډلې په چوکاټ کې فعالیت کاو او د تروریستانو له یوې ادارې سره یې مالی مرسته کوله. نوموړی به د محاکمې تر وخته په توقیف کې وي. پر دې افغان تور دی چې داعش ډلې ته یې مالی مرسته ورکوله او د ټولنیزو شبکو له هغې ډلې ټیک ټاک او سناپ چټ للارې تبلیغات ورته کول. د داعش خراسان څنګه په بیلابیلو حملو کې په لاس لرلو تورنه ده چې په دې ډله کې په افغانستان کې ګڼ بریدونه او همداراز د روسیې په پلازمینه مسکو کې د 2024 کال د مارچ میاشتې برید شامل دي. د سوریې لپاره د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی ټام بارک وایي په پام کې ده چې د سوریې ولسمشر احمد الشره په نږدې ورځو کې واشنگټن ته سفر وکړي. بارک پرون په بحرین کې خبریالانو ته د څرګندونو پر مهال هیله څرګنده کړه چې د دې سفر په ترڅ کې به سوریه د اسلامي دولت ډلې یا داعش د ځپلو لپاره د امریکا په مشرۍ ائتلاف سره یو ځای شي. رویټرز خبری اژانس د سوریې د یوې سرچینې له قوله راپور ورکوي چې وایي تمه ده دا سفر به په راتلونکو 2 اونیو کې ترسره شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بهرنیو مشرانو د سفرونو د تاریخ د لیست له مخې د سوریې هیڅ یو ولسمشر تر اوسه واشنگټن ته رسمي سفر نه دی کړی. شره په 13 سپتمبر میاشت کې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وینا کړې وه. او د اوکراین پوځي چارواکي وایي د دوی سرتیری لا هم په ختیځ پوکروفسک ښار کې د شاوخوا 1,00,000 روسي سرتیرو د درنو حملو پر وړاندې مقاومت کوي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو قمندان الکساندر سیرسکي پرون پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې په دې ښار کې د دښمن د ځواکونو د له منځه وړو او له ښاره د هغو د ایستلو لپاره پراخ عملیات روان دي. د څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې کېږي چې ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د دې جګړه ځپلي ښار لپاره جګړه لومړیتوب وبلله. پوکروفسک د اوکراین د نورو لویو ښارونو په څیر خورا ډیر پوځي اهمیت لري او د اوکراینی ځواکونو لپاره مهمه اکمالاتي لاره برابروي. د روسیې د دفاع وزارت اړوند زویزده خبري اژانس پرون ادعا وکړه چې اوکراینی ځواکونو په پوکروفسک کې تسلیمېدل پیل کړي دي. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. نن یک شنبه ده، د 1404 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب یو لسمه ده چې د 2015 میلادي کال د نوومبر له دوهمه سره برابر ده. درنو اوریدونکو را سره اوسئ، وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبريږي. د افغان جونو د فوټبال لوبډلې لیبیا ته 4-0 ماتې ورکړه او په دې توګه په مراکش کې پر روانه لوبلړۍ کې خپل لومړنۍ بریا ثبت کړه.
دا ټول هغه څه و چې موږ یې په دې ټولو کلونو کې ورته د رسیدو لپاره چې موږ یې واقعا د یوې ښځې په توګه مستحق یو هڅې مو ورته وکړې.
پاکستانی چارواکو پرون د تور حمله په موقتی ډول هیواد ته د راستنیدونکو کډوالو لپاره خلاص کړه، خو خلک یې دایمي خلاصېدل غواړي.
د دې خو ناروغان دي چې هلته له ډاکټرانو سره یې وختونه د دوی پوره کیږي چې باید دغه ویزیټ وکړي هلته لاړ شي. له هغه خوا چې ډېر د قبایلو محصلین دي چې هغوی هلته په افغانستان کې زده کړې کوي.
په افغانستان کې د میوو یو شمیر سوداګر وایي چې سږکال یې په خپله سوداګرۍ کې درانه تاوانونه کړي دي او په نړیوالو مسایلو کې به واشنگټن ته د سوریې د ولسمشر را روان سفر ته کتنه وکړو. نور مطالب هم لرو، اورېدو ته را سره اوسئ.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د محمود ضیا منصوري په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وای په مراکش کې د فوټبال ډګر ته د افغان خزینه فوټبالرانو راستنیدل د بشري حقوقو لپاره یو لوی بریا ده. د سازمان د یو بیان په خبرولو سره ویلي چې د افغان وومن یونایټډ لوبډلې لیدل د افغان میرمنو او نجونو د راتلونکو نسلونو لپاره یو نوی هیله ده. یو شمیر افغان لوبغاړي چې د طالبانو د بندیزونو له کبله له ورزش څخه محرومې شوې دي وایي چې د لوبو په نړیوالو ډګرونو کې د افغان خزینه فوټبالرانو لیدل د دوی هیلې بیا راژوندۍ کړې دي. د افغانستان د خزینه فوټبال لوبډله له 4 کلونو وروسته په مراکش کې د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د سیالیو د یوې برخې په توګه بیرته میدان ته راغله او 13 ورځې د لیبیا پر وړاندې و د 0 پر وړاندې په بریا سره په دې لوبو کې خپل لومړنی بریا ترلاسه کړه.
Defense there by Afghan Women United, followed it all the way through but unsuccessful this time, and it's a good goal.
هغه لوبغاړي چې د طالبانو له خوا ورزش را ګرځول شوی او د فوټبال ډګر ایستل شوی وي د مراکش د فوټبال په ډګر کې د نندارچیانو د جوش او ولولو په منځ کې د افغانستان نوم بیا راځوندای کړ. د بشري حقوقو د تار نړیوال سازمان له 4 کلونو وروسته د افغان خزینه فوټبال لوبغاړو راستنیدل د جلا وطنۍ محرومیت او له هغه نظام راستنیدل بللی چې په ټکو یې غوښتلې دوی په بشپړ ډول څنډې تکړي. د سازمان د شنبه په ورځ د نوومبر په لومړۍ نیټه په خپل ایکس پاڼه په بیان کې ویلي چې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو د ټولو ورزشونو لبندیز وروسته سیالیو ته د دې لوبډلې بیرته راستنیدل د بشري حقونو لپاره یو لوی بریا وه. په بیان کې ویل شوي چې د لوبو په ډګر کې د افغان کډوالو نجونو د فوټبال لوبډلې لیدل چې اوس د افغان وومن یونایټډ په نوم لوبې کوي د افغان میرمنو او نجونو راتلونکو نسلونو ته نوې هیلې ورکوي چې باور وکړي چې دوی هم کولای شي نه یوازې په ورزش بلکې د ژوند په ټولو برخو کې خپل حقونه بیرته ترلاسه کړي. هغه خزینه لوبغاړي چې اوس په افغانستان کې له ورزش محروم دي هم وایي چې د افغان خزینه فوټبالرانو لیدل دوی ته نوې هیلې وربخي. له دې ډلې یوې لوبغاړي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور شي د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
اته فکر مې د خطرای افغانه د میدان فوټبال مې وینم بسیار زیات احساساتي مېشم په خاطر کوم مې یو ورځ ارزو داشتم
هر کله چې افغان جونې په میدان کې ګورم ډېر احساساتي کېږم. ما په میدان کې د لوبې کولو هیله درلود خو زه یوازې د لوبغاړي لیري لیدلی شم او هڅولی شم. د دوی په لیدو د احساس کوم چې لا هم هیلې ژوندۍ دي او افغانستان نه هم د خپل خوځو غوونه له لاس نه دی ورکړي.
ها هیلې چې دا او نور لوبغاړي چې په افغانستان کې له ورزش محروم دي د مراکش د فوټبال په ډګر کې د درويست افغان نجونو په مخونو کې راځوندي سوي دي. د افغان وومن یونایټډ فوټبال لوبډلې لوبډل مشر فاطمه حیدری په مراکش کې د لوبې ډګر ته د افغان خزینه فوټبالرانو د بیرته راستنیدو په اړه وویل:
All we wanted all these years after trying so hard دا ټول هغه څه و چې موږ یې په دې ټولو کلونو کې ورته د رسېدو لپاره چې موږ یې واقعا د یوې ښځې په توګه مستحق یو هڅې مو ورته وکړې چې هغه زموږ د لوبو کولو او د خپل هېواد استازیتوب کولو حق و.
د افغانستان د فوټبال ښځینه لوبډلې پخوانۍ لوبډل مشرې خالدې پوپل هم وویل
They're standing with a great purpose, with a great mission, and that is to be the voice of Afghanistan.
دا افغان کزوت وان نسل دی دوی په یو لوی هدف او ماموریت په میدان کې ولاړ دي تر څو د افغانستان غو سي دا غو کزوغه چې په افغانستان کې ژوند کوي دوی خپل پلیټ فارم په کار اخیستو نه یوازې خزو بلکې په ټوله نړۍ کې خلکو ته الهام مربخي.
دا لوبي چې فیفا د خزو د سیالي لړۍ متحدوي په نوم تر سره کیږي ټاکل سوی و چې په متحده عربی اماراتو کې تر سره شي. خدایات هیواد لخوا افغان لوبغاړو ته د ویزو د نه ورکولو لامل د فیفا په پریکړه د اکتوبر په 26مه په مراکش کې پیل شوه. د افغان وومن یونایټډ په نوم د افغانستان د فوټبال لوبډلې په خپل لومړنۍ لوبه کې د اکتوبر په 26مه د چارټ پر وړاندې 6-0 ماتې وخوړله. افغان لوبډلې د اکتوبر په 9مه په دویمه لوبه کې هم د تانزانیا پر وړاندې 0-4 پر وړاندې ماتې وخوړه، خو په دریمه لوبه کې د شنبې په ورځ د نومبر په لومړۍ نیټه لیبیا ته 0-0 ماتې ورکړه چې په سیالۍ کې خپله لومړنۍ بریا ثبت کړه. د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا د روان میلادي کال په میمیاس کې په جلا وطنۍ کې د افغانستان د ښځینه او د فوټبال ملي لوبډلې د جوړولو پریکړه وکړه او دې لوبډلې ته مالي او عملیاتي بودیجه ورکړه. دا لوبډله په بیلابیلو هیوادونو کې له هغو افغان کډوالو نجونو څخه جوړه شوې چې د 2021 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته بهر کې پناه واخیسته او د ورزش په ډګر کې د افغانستان نوم ژوندي ساتلو لپاره هڅه وکړه. وقت د طالبانو له بیا راستنېدو سره په افغانستان کې د ښځو ورزش په بشپړ ډول ودرول سو او انجونې او ښځې له ورزش کولو په ورزشي سیالیو کې لګډونه او آن لوبغالو ته لتاګه محرومې شوې.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
که څه هم د تورخم دروازه د افغان کډوالو لپاره پرون په یو ورخیز ډول پرانستل شو، خو د ډیورن کرخې دواړو غاړو ته د پرتو سیمو یو شمیر اوسیدونکي غواړي چې دا دروازه د تل لپاره د هر ډول تګ راتګ پر مخ خلاصوي. دوی وایي په تیرو شلو ورځو کې چې د تورخم دروازه د پاکستان لخوا تړل شوې وه، دواړو لورو اوسیدونکو ته ګڼې ستونزې پیدا شوې او دا چې د دواړو لورو کاروباریانو کارونه په ټپه درېدلي وو. د تورخم دروازه پرون په پاکستان کې د هغو افغان کډوالو لپاره پرانستل شو چې غوښتل خپل هیواد ته ستنه شي او له تیرو څو ورځو راهیسې له کرښې بلې غاړې ته له سختو ستونزو سره مخامخ وو. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور حال راکوي.
د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون په یو خبر کې د چارواکو له قوله لیکلي چې دا دروازه یوازې د کرښې بلې غاړې ته د ایسارو کډوالو پر مخ پرانستل شوی او تر بلې خبرتیا پورې د مسافر تورخم ته لورتک ډډه وکړي. خو د کرخې دواړو غاړو ته پراته اوسیدونکي د دې دروازې د دایمي خلاصون غوښتنه کوي. دوی وایي په تیرو شلو ورځو کې چې دا دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوې، لامل یې دواړو لوریو ته پراته خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار یو اوسیدونکي حذیفه زاهد ازادي راډیو ته وویل چې مور یې ناروغه ده او باید پېښور ته یې ډاکټر ته یوسي، خو په خبره یې د لارې د بندېدو لامل نشي کولی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل نه یوازې دا بلکې په سلګونه نور کسان هم له ورته ستونزې سره مخ دي.
دې خو ناروغان دي چې هلته له ډاکټرانو سره وختونه د دوی پوره کیږي چې باید دغه ویزه ټوکې هلته لاړ شي او نوې دوی واخلي. له هغه خوا چې ډېر د قبایلو محصلین دي چې هغوی دلته په افغانستان کې زده کړې کوي، هغوی اخوا بند پاتې دي. هغوی هلته تقریبا کرخې ته نږدې یا ګیټ ته نږدې په هوټلونو کې شپې او ورځې تېرې هم. د دې خونه دا مریضان او تجاران پیسې مصرفېږي، وخت ضایع کېږي.
د کرخې بلې غاړې ته د لوړګي اوسیدونکي صدیق افریدي وویل د لارو بندښت دوی ته تر هر چا ډېر زیان رسولی، ځکه په خبره یې د دوی روزي له همدې دروازې ده او دا چې له تیرو شلو ورځو راهیسې تړل ورسره ټول کاروباریان بېروزګاره شوي دي. نوموړي غوښتنه وکړه چې د تورخم په ګډون دي د کرخې په اوږدو کې ټولې پرتې دروازې د سیاست قرباني کېږي نه، بلکې د هر ډول ستونزو د پېښېدو پر مهال باید دروازې پرانستې پاتې وي.
تیرو شلو ورځو نه چې کمل اره بند وا د تجارت لپاره هغه وسم بند دی، طرف تم نقصان شوی د پښتنو هغه طرف تم نقصان دی. نو مقصد دا دایمي کولاو شي او دا د بالکل د سیاست نه لری کړل شي چې په سیاست پورې دا دروازه ونه تړل شي چې د خلکو کاروبارونه نه خرابېږي د خلکو تلګ راتلګ ژوند نه خرابېږي. نو زمونږ غوښتنه دا ده چې دا د دایمي کولاو شي، خاص کر کې د کاروبار د پاره، ځکه چې د پښتنو کاروبار دې غاړي تم دی هغه غاړي تم دی هغه ورسره ډیر متاثر شوی دی.
دا په داسې حال کې ده چې د نومبر اوله د تورخم دروازه په پاکستان کې د هغه افغان کډوالو لپاره پرانستل شو چې غوښتل خپل هیواد ته ستانه شي او له تیرو څو ورځو راهیسې له کرښې بلې غاړې ته له سختو ستونزو سره مخ وو. په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې سفارت په یو اعلامیه کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي، داسې مهال چې لارې تړلې او د کډوالو نیول او ایستل دوام لري دا به پراخ انساني ناورین رامنځته کړي. دغه سفارت د اکتوبر په 10مه په یو ویډیو بیان کې ویلي و چې له جمرو تر تورخم پورې شاوخوا 400 باروړونکي موټرونه چې کډوال پکې دي او کډې پکې بار دي بند پاتې دي. دغه سفارت ویلي چې په دې کډوالو کې ښځې، ماشومان، سپینګیری او ناروغان هم شامل دي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت ویلي که څه هم د پاکستان حکومت په وار وار ډاډ ورکړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پرتې دروازې به د هر ډول سیاسي مسایلو پر مهال نه تړل کیږي، خو د دوی په خبره دغه هیواد په دې برخه کې په خپلو ژمنو نه ودرېږي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد تازه د اکتوبر په 1 د خیبر نیوز په نوم له یو پاکستانی ټلویزیونی چینل سره په خبرو کې ویلي چې له همدې عمله د دواړو لوریو ترمنځ د اعتماد فضا له منځه تللې. د یادونه ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې ځمکنۍ لارې د اکتوبر په 1 د طالبانو پاکستانی پوځیانو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له نښتو وروسته د سوداګرۍ، ترانزیټ او هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړل شو چې له امله یې دواړو لوریو سوداګرو ته ګڼ مالي زیانونه واړول. که څه هم د اکتوبر په 19 په دوحه کې د دواړو لوریو ترمنځ د ناستې پر مهال چې په سملاسي اوربند پکې موافقه وشوه فکر کېده چې لارې به هم خلاصې شي، خو وروسته د اکتوبر په 25 په استانبول کې د طالب او پاکستاني پلاوي ترمنځ په خبرو کې هم د لارو د خلاصون په اړه کومه هوکړه ونه شوه. اوس خلک تمه لري چې د روان نومبر په 6 په استانبول کې کیدونکي مذاکرات ښایي د لارو د خلاصون او د ستونزو د پای ته رسیدو لامل شي.
و مو اوریدل چې د تور حملار له شاوخوا 40 ورځې ځنډ وروسته له پاکستانه د راستنیدونکو افغان کډوالو لپاره خلاصه شوې ده. په خیبر کې د پاکستان د ګمرک یو چارواکي صدیق اکبر د ازادۍ رادیو مشال څنګه تویل چې تورخم سر له پرونه د هغو کډوالو لپاره په مستقل ډول پرانستل شوې ده چې د پاکستان حکومت یې افغانستان ته ستنوي. هغه زیاته کړه داسې امکان شته چې په راتلونکو 2 ورځو کې په دغه لاره تجارت هم پیل شي.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدر من اوریدونکو را سره اوسې د خبرونه په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم راځي، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د سوریې لپاره د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی ټمبرک وایي چې په پام کې ده د سوریې ولسمشر احمد الشرف په نږدې ورځو کې واشنگټن ته ولاړ شي. برک پرون په بحرین کې د منامه ډیالوګ په څنډه کې خبریالانو ته د څرګندونو پر مهال اله وښوده چې د دې سفر په ترڅ کې به سوریه د اسلامي دولت ډلې یا داعش د ځپلو لپاره د امریکا په مشرۍ ائتلاف سره یو ځای شي. رویټرز خبري اژانس د سوریې د یوې سرچینې له قوله راپور ورکوي چې وایي تمه کیږي دا سفر به په راتلونکو 2 اونیو کې ترسره شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بهرنیو مشرانو د سفرونو د تاریخ د لیست لمخې د سوریې هیڅ یو ولسمشر تر اوسه واشنگټن ته رسمي سفر نه دی کړی. شره په 13 سپتمبر میاشت کې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وینا کړې وه. د 2023 کال په دسمبر کې د بشر اسد د واکمنۍ له پرځولو وروسته ولسمشر شره یو لړ بهرني سفرونه کړي، ځکه د هغه انتقالي حکومت هڅه کوي له هغو نړیوالو قدرتونو سره د سوریې اړیکې بیا ټینګ کړي چې د اسد د واکمنۍ پر مهال یې له دمشق سره اړیکې پرې و. برک وویل واشنگټن غواړي سوریه له هغه ائتلاف سره یو ځای کړي چې واشنگټن یې له 2014 کال راهیسې د اسلامي دولت ډلې پر ضد د مبارزې په چاره کې مشري کوي. داعش د خپل ځواک په اوج کې د 2014 او 2018 کلونو ترمنځ د سوریې او عراق شاوخوا دریمه برخه په ولکه کې درلوده. شره یو وخت په سوریه کې د القاعده شبکې د یوې څانګې مشري کوله، خو یو لسیزه مخکې د هغه ډله له القاعده څخه جلا شوه او وروسته له اسلامي دولت ډلې سره په جګړو کې ښکېل شوه. د امریکا په مشرۍ ائتلاف او سیمه ییزو شریکانو یې په 2019 کال کې د داعش وسلول په سوریه کې له خپل وروستي مرکز څخه وایستل. سرچینو په جون میاشت کې رویټرز ته وویل دا ډله هڅه کوي چې د اسد رژیم له سقوط څخه ګټه پورته کړي او یو ځل بیا په سوریه او ګاونډي عراق کې خپل نفوذ پراخ کړي. برعکس تر مشریزه ته همدار ازویل سوریه او اسرائیل د تاوتریخوالي د کمولو په هدف خپل خبرو ته چې امریکای منځګړتوب کوي دوام ورکوي. هغه زیاته کړ چې سوریا او اسرائیل یوې موافقې ته نږدې شوي، خو هغه دا ونه ویل چې کله به یوه موافقه وشي. د سوریې او اسرائیل واستازي یوې موافقې ته د رسیدو هڅه کوي او دمشق هیله لري چې په دې خبرو کې د اسرائیلو د هوایي حملو بندول او د دې هیواد له جنوبي سیمو څخه د اسرائیلي سرتیرو وتل یقیني کړي.
لا خبرونو ور اخوا
سموک غاګل ازادي رادیو اوري. د ساتنې نړیوال کلستر وای افغانستان لا هم په نړۍ کې د سختو بیړنیو بشري ستونزو سره مخ هیواد دی. د سازمان په یو راپور کې جبري ستنیدنه او طبيعي آفتونه د بشري بحران د خرابېدو اصلي لاملونه بللې دي. په عین حال کې یو شمیر راستنه شوي او د وروستیو زلزلو قربانیان وایي چې له سختو ستونزو سره مخامخ دي.
د ساتنې نړیوال کلستر جی پی سی وایي چې په افغانستان کې بشري بحران د تیر کال په پرتله خورا خراب شوی. دغه سازمان د اکتوبر 1 په دیاړه په 15 مخیز راپور کې ویلي چې افغانستان لا هم په نړۍ کې د سختو بیړنیو بشري ستونزو سره مخ هیواد دی. په راپور کې ویل شوي چې جبري ستنیدنه او طبيعي آفتونه د افغانستان د بشري بحران د خرابېدو اصلي لاملونه دي. د راپور په ټکو اوږدمهاله فقر او د خوړو نامني پر لپسې طبي پیښې په ځانګړي ډول زلزلې وچکالي او سیلابونه له بشري حقونو سیستماتیک سرغړونې د ښځو انجونو په وړاندې د زده کړو او کار دروازو تړلو او سختو محدودیتونو ستونزمن شرایط رامنځته کړي دي. په ورته وخت کې یو شمېر راستانه شوي او د وروستي زلزلو قربانیان ویل سختو ستونزو سره مخ دي. عبدالحمید چې د فاریاب ولایت اوسیدونکي او د شپږ کسیزې کورنۍ سرپرستی وایي 15 میاشتې مخکې له ایران ایستل شوی او اوس له سرپنا او کار پرته په بد وضعیت کې په خپل وطن کې ژوند کوي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې ژوند دی ډیر ستونزمن دی او د خوړو او غیر خوراکي توکو مرستو ته اړتیا لري. دی وایي زلته د خپل ورور په کور کې اوسېږم، خپل کور نشم جوړولی ځکه شرایط خراب دي. اوس مهال کار نه لرم او نه هم دنده لرم. شپږ اولادونه مې دي، خدای شاهد دی چې ډوډۍ ورته نشم رسولی. نه پوهېږو څه وکړو، اوس مو ورځې ډېرې خرابې تېرېږي. د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي فرید الله چې د وروستۍ زلزلې له امله خپل هر څه له لاسه ورکړي، اوس مهال له سرپنا پرته له ډېرو ستونزو سره مخ دی.
ضرورت شته دی په دې چې هوا یخه ده، هوا یخېږي او کوټې کورونه نشته، خیمې دي، نو ضرورتونه او مشکلاتونه ډېر دي. او د غذا په برخه کې، د خوراک په برخه کې ډېر دغه د اشپزخانو سیستمات تونه نشته دی، هغې په دغه کې ډېر ضرورتونه دي. دا ضرورتونه شته دی او بار بار هم درته وایو کنه چې دې ضرورتونه ډېر زیات دي. او چې کورونه وران دي، اوس کورونه جوړ شي بیا به مشکل نه وي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري ویلي چې د روان کال له پیل راهیسې د سپتمبر تر پایه پورې شاوخوا 2.3 میلیونه افغان کډوال له ایران او پاکستان خپل وطن ته ستانه شوي. د ساتنې نړیوال کلستر ویلي د دغه کډوالو پراخه ستنېدنې د افغانستان کمزوري زیربناوې تر فشار لاندې راوستي او د سرپنا، خوړو او ساتنې اړتیا یې زیاته کړې. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د اګست په 1 خونړۍ زلزلې د افغانستان په ختیځ په ځانګړي ډول کونړ کې پراخه ویجاړۍ رامنځته کړې. 2200 ډیر کسان پکې وژل شول، نږدې 3000 نور ټپیان او شاوخوا 2000 کورونه ویجاړ کړل چې سلګونه کورنۍ بې کوره کړې. د ساتنې نړیوال کلستر په خپل نوي راپور کې ټینګار کړی چې د دې بحران د اغیزمن جواب لپاره باید نړیوال مرستندوی بنسټونه ځنډول شوي پروګرامونه بیرته پیل کړي او دا چې د راستنیدونکو لپاره د خدمتونو بیړني تمویل ته اړتیا ده. د ساتنې نړیوال کلستر د ملګرو ملتونو د مرستندوی بنسټونو، نه دولتي موسسو او د بشري شریکانو یو نړیواله ټولنه ده چې په بحرانونو او شخړو کې د زیانمنونکو کسانو د ساتنې هڅې همغږي کوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. دا هم قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه ورستای راپور. په افغانستان کې د انګورو یو شمیر سوداګر وایي سکالې د دې میوې په سوداګرۍ کې سخت تاوانونه کړي. دوی وایي باغونه یې اخیستي خو د پاکستان لارې پرې بندې شوي او صادرات یې درېدلې دي. افغانستان لسګونه ډوله انګور لري چې د منی په موسم کې پخیږي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګاډي خونې چارواکي هم دا مني چې سوداګر له دې درکه زیانمن شوي.
سکل د انګورو سوداګری افغان سوداګرو ته خنه و. دوی وایي تر اوسه پاکستان سره د لارو د بندېدو له امله په دې برخه درانه تاوانونه پرې کړي دي. د انګورو یو سوداګر صفی الله جمعه د اکتوبر په 1 ازادي راډیو ته وویل
مارکیټ ته راځي 12 کیلو انګور خرچيږي په 200 روپے 200 روپے کار خام انګور چې خراب دي په 100 روپے 100 نه دي خبره 70 روپے 50 روپے خالی پچای دي 100 روپے مزدوري او داغه ده یي چې جن نه برابرې هر یو موټر 40 لک 50 لک کالدارې تاوال کې
د انګور یو بل سوداګر قنقلندری هم ازادي رادیو سره ورته شکایت شریک کړ
انگور خروار په 15000 افغانۍ و اوس په 60000 افغانۍ هم څوک نه اخلي د افغانستان په بازارونو کې خودوم رو مصرف نه لرو او خلک هم دومره توان نه لري چې وایي اخلي نو پاکستان ته تل اوس یې نمایي هم به راکته شوې ده تاسو فکر وکړه چې 15% شوه پاکستان کې په 400 کلدار یو کیلو خرڅېدل خو افغانستان کې اوس په 60000 افغانۍ خرڅېږي هم یې څوک نه اخلي
20 افغانۍ او 100
مرکه شوی سوداګر وای په افغانستان د سړو خونو مشکل هم دی او دوی ساتلو ته ډیر امکانات نه لري افغانستان چې لسکونه ډول انګور لري په منی موسم کې پخیږي خو د شمالي ولایتونو یو شمیر بڼوالي بیا د کنګینې په نوم له خټو جوړو شویو لوښو کې ساتي او ژمي کې هم ورنه استفاده کوي کشمشي حسیني شندوخانی قنداري کلکاروس او نور یې مشهور ډولونه دي د یادونه ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې ځمکنې لارې د اکتوبر په 18 د طالبانو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د اکتوبر د 10 شپې نه وخته نښتو له پیلېدو وروسته د سوداګرۍ ترانزیت او هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړل شوې د طالبانو حکومت دا نښتې انتقامي بللې ویلي وه چې پاکستان د اکتوبر په 9 د کابل هوایي حریم نقص کړی او په پکتیکا کې هوایي بریدونه کړي دي که څه هم د اکتوبر په 13 په دوحه کې د دواړو لوریو ترمنځ زوربند وشو خو لارې دغه شان تړلې پاتې دي هغه مال د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې له افغانستان سره به د سوداګرۍ او ترانزیت ټولې لارې تر هغه وخته بندې وي چې د امنیتي وضعیت بشپړه ارزونه نیو شوې د دې وزارت ویان طاهر حسین اندرابي د اکتوبر په 14 په خپل اونیز کنفرانس کې ویلي و چې د پاکستاني وګړو ژوند هر ډول سوداګرۍ ډېر ارزښت لري په راپور کې مرکه شوي سوداګر هیله مند دي چې د اکتوبر په 10 استانبول کې د دواړو لوریو لخوا د اوربند دوام له پرېکړې وروسته دا لارې ژر پرانیستل شي د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د ګډې خونې چارواکي له دې ډلې د دې خونې سلاحکار ډاکټر مخلص احمد هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې سږکال افغان سوداګر په ځانګړي ډول د انګورو پاکستان سره د لارو د بندېدو له امله درانه تاوانونه ګاللي دي
لارې د بندېدو په اساس باندې اوس ټولو باندې ټپه ولاړه ده د افغانستان مارکیټ دومره ظرفیت نشته چې د انګور ټول هم دلته داخلو پلورل شي د بلې خوا د سردخانو نشتون هم بل ستونزه ده چې نشي کولی زموږ د حقین او د میوو خصوصا د انګورو سوداګر د خپل انګور چې د سردخانو کې وساتي دوی هر ورځ چې تاوانونه ګوري هیله مند یو چې که دغه لاره ژر تر ژره خلاص شي تر څو و اندازه کومه انګور چې زموږ په باغونو کې دي او یا دوی ټول کړي دي د صادرات لپاره ماده دی هغه په وخت او زمان مارکیټ ته ورسیږي
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې په دی اړه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لارو د بندېدو له امله د انګور افغان سوداګرو ته تر اوسه څومره زیان اوښتی دقیق شمیرې وړاندې نه کړې خو د دغه خونې د مدیره پلاوي غړي خان جان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې دغو سوداګرو ته شاوخوا 50% تاوان وراوښتی دی دا چې سکل په افغانستان کې د انګورو د حاصلاتو اندازه څومره ده د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت وایان غلام محمد کاظم هم د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې خو د مخکې وړاندې شویو عمومي شمیرو له مخې دغه هیواد کې هر کال سلګونه ټونه انګور تولیدیږي یو شمیر افغانان په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک کې د یو کمپاین په پیلولو له خلکو وغوښتي چې انګور وپیري څو بڼوال او سوداګر ډېر اغېزمن نه شي دوی دغه شان د طالبانو له حکومته غوښتي چې سړې خونې هم جوړې کړي چې خپل تولید په کور دننه خوندي او د خوسا کېدو مخه یې ونیول شي د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت مخکې ویلي وه چې په دغه هیواد کې شاوخوا 450 لویې او وړې سړې خونې شته چې د دولتي ادارو خصوصي سکتور او کروندګرو دي خو یو شمېر یې اوس غیر فعاله دي چې سوداګر کروندګر او بڼوال یې کافي نه بولي د یادونه ده چې افغانستان کې له یو شمېر تولید شوي انګورو ممیز هم جوړیږي د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان یا FAO شاوخوا 4 میاشتې مخکې اعلان کړی و چې د نړیوال بانک په مرسته به په افغانستان کې د انګورو وچولو یا ممیزو د تولید لپاره 115 ځانګړي خونې جوړې کړي یاد سازمان په خپله خبر پاڼه کې ویلي دغه تاسیسات چې هر یو یې د 45 میتریک ټنه انګورو ظرفیت لري بزګرانو ته زمینه برابروي څو د انګورو د وچولو بهیر په معیاري ډول ترسره کړي د حاصلاتو له ضایع کېدو مخنیوی وکړي او له خپلو کرنیزو محصولاتو ښه عاید ترلاسه کړي
د راپورونو برخه پای ته ورسیده. قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوهم نیمای کې د ازادۍ میلما د ځنګړو مرکو په لړۍ کې له شاعر نظر محمد راغب سره زما مرکه واوري.
د ازادۍ میلما
د ازادۍ میلما د ځنګړو مرکو د لړۍ درنو اوریدونکو سلامونه میو منی. د دې لړۍ یوې بلې برخې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. دا ځل د هیواد له داسې یو شاعر سره د زړه خواله کوو چې د کلمو او تصویرونو پر نڅولو سربیره بهر ته تګ راتګ کوي او له طبیعت څخه خوند اخلي، او په دې ټولو حالتونو کې سر و کار له شاعرۍ سره دی. نظر محمد راغب اوس مهال په کابل کې دیره دی، او چې خبرې ورسره وکړو نو پوه به شئ چې د شعر او د شعر الهام ته په کومه سترګه ګوري، څومره شاعري یې کړې او پر شعر سربیره نورې کومې لیکنې لري. راځئ د ښاغلي راغب له خولې لومړی واورئ چې ځان په خپله در پیژني.
د کابل ولایت د قرباغ د ولسوالۍ د ګدر په کلي کې زیږیدلی یم. ځان تقریبا نن 4-5 کاله دمخه د کابل په ښار کې مې نور اکثر ژوند یا اکثریت ژوند مې ډېر ژوند مې د کابل په ښار کې کړی دی. په کابل کې مې ژوند هم کړی، درس هم ویلی او تګ راتګ کلي ته تر اوسه لرم. هلته ژوند راځم خو ژوند او کاروبار مې کابل کې دی، د کابل په ښار کې. د بسم الله شهید په نامه لیسا وه چې هغه مې تکمیل کړه. د هغه نه بعد ما بیا انګلیسي کورس او د کمپیوټر کورس او نور کورسونه او د لږ د خبریالۍ کورسونه دا تعقیب کړه، او بیا ورپسې ورو ورو واوښتم کاروبار او تجارت ته. بیا مې لږ لږ کاروبار شروع کړ، کله مثلا خارج ته چین ته تلم راتلم، څو کاله لږ لږ مال به مې چین نه راوړ، دوبۍ نه به مې راوړ. نو همدلته مې کاروبار وکړ، مادر پښتون واټ کې همالته هم دفتر او کاروبار هغه دکان هم ده. د کاروبار په جریان کې مې هم درس ویلی، هم مې خپله شاعري کوله، هم مې خپله مطالعه کوله، هم مې خپل اقتصادي کار مخته بیوه، او هم مې لږ لږ باغداري او باغواني او بڼوالي چې ورته وایي مونږ تاسو په کلي کې، دا کارونه مې کول، ځان مصروفه ساتلی. نو تر اوسه
مننه. د څه شي سره شاعري ګرانه ده؟ له تجارت سره، له باغداري سره، او که د نور کارونه چې تاسو پکې مصروف یاست، له کوم یو سره شاعري مشکل ده؟
شاعري خو د تجارت سره اړخ لګي، چې هغه اړخ باندې سړی پیسي یا سړی شاعرانه تجارت کوي، دا به نوې هغه نظر. او باغداري سره خو بیخي اړخ لګي، کله چې په یو بڼوال په ایس یا په هغه رول کې ځان واچوي، نو د ګلانو د باغ او د بوټو که یو بوټی که زر بوټی دوی خدمت کوي، یا تاو را تاو کې کېږي. دا په هر موسم کې یو نوی رنګ، نوی خوند، نوی حسن لري، نوی ښایست لري. نو هغه هر لحظه او هر شیبه د ژوند تا ته شاعرانه وي او دینه خوند اخیستی شي. دا ډېر یو ښه ژوند ده، او ډېر یو د ښکلا نه ډک ژوند دی چې سړی شاعري او د ونو بوټو ګلانو باغ تاکو د شګوفو د زیړو پاڼو شنو پاڼو وړو پاڼو چې بیا غټېږي، دا د کال په د اوږدو کې ورسره یې دا ډېر خوند کوي. او تا په شاعرۍ کې دا خپرېږي، نو دا بیا قوي شاعري راځي. دې کې بیا که پاتې شي سړي نه بیا به پس ته ښایي دا ډېره ښکلې شاعري وي.
مګر خای یوازې ما سره نه، ډیرو اوریدونکو سره دا پوښتنه پیدا شوی چې له تجارت سره تاسو مخکې ویل چې شاعري ښکلې ده او خوان کوي، نو تاسو به حتما تجربه کړی وي. دا خلک را ته شرحه کوي چې څنګه تجارت او سوداګرۍ سره همزمانه شاعري هم ممکنه ده او اسانه ده. بیا به وروسته له تاسو نه یو شعر هم ستاسو واورو.
دا خدای ستاسو جهانګردي دا چې موږ تاسو جهانګردي او جهان بینی ورته وایو، او بعضې کتابو کې راځي چې وایي سفر نیمه لمده دی، وایي نه سفر بشپړه لمده. په علم کې یا په زده کړه کې یا په تعلم تعلیم کې تاسو یوازې نظری زده کړې کوئ، خو په سفر کې عملی زده کړې کوئ، عملاً دین شان، عملاً ژوند د خلکو. دلته تاسو د دنیا هغه ښایستونه چې تاسو لیدلی نه وي په یو ځای کې یا په یو ګوشه کې د خیال په وزر والځئ، هغه حساب تاسو سترګو ته تاسو لید ته حاضرېږي یا وینئ، خپله ژوندۍ مشاهده لرئ. خیالی نه ده چې مثلا تاسو خیال کې یو ملک ته سفر وکړئ، څوک چې د قفقاز هغه د ښاپیریو قصې چې کوي، مثلا که ته قفقاز ته خپله لاړ شې هغه حسن وویني، هغه ښکلا وویني، دا چې تا ته قصص وي، بیا هغه په خیال کې اچي، بیا یو خیالي مثلا شعر یا یو خیالي تصویر وړاندې کوي، دا د لیدلو سره او هغه مشاهده چې ته لرې د هغه سره ډېر تفاوت لري. نو ما په خیال چې دغسې تفاوتونه پکې پیدا کېږي، د خلکو رنګ رنګ خلکو سره تا روابط جوړېږي، د دنیا څلور کونجو ښایستونه ته وینې، چې په دنیا کې په ښایست کې څه توپیرونه شته، په اخلاقو کې څه توپیرونه شته، په دې آبادۍ او په دې راویه کې څه توپیرونه شته، خلک څه دې ژوند نه څه رقم ګټه اخلي، موږ څه رقم ګټه اخلو، منګا کوم ځای کې کوم بوتات دي، دا غو په کوم ځای کې دي، منګا څنګه سره وړو څو ورکو، دا ډېر تړي ته ځاست یو توپیرونه په سترګو کوي، او سړی تینا اخزونه کوي، بیا دا په شعر کې راځي، بیا دا د تړي شعر تکمیلي او بشپړتي ما خیال دا ستم.
مننه. د دې توپیرونو له بهر سره خپل هیواد کې د مانویت مسله، خو دا مسله وروسته در سره څیړم. اوس زه نه پوهیږم چې د قفقاز د سیمې د سفر شعر به راته ووایاست او که مو بل کوم شعر راته لولئ، خو اوریدونکي غواړي پوه شي چې د بهر سفرونو ستاسو په شعر څومره اثر کړی.
ما دا د بهر په الوتکه کې یا په طیاره کې یو شعر لیکلی و، ما سره که تاسو هغه اجازه ده که یو شعر ده نظم ده دا به زه ډالۍ کړم دوستانو ته او تاسو ته.
مننه، مهرباني وکړئ.
او د دې نوم ده یوه یوه ټپه. د پسرلي مشاعره به کوم خپلو یارانو سره یو یو مجلس، چې حقاقي چې حقاقي د الهام زده کړې دې زرګرانو سره یو یو مجلس، یو یو ټپه به نه وایم، یو یو غزل به بیا په شور وایم، داسې دوام به زمزمو ته ورکړم، تا چې نور وایه نور وایم. په هنغري توره کټوه باندې النه چای چاینک کې وېشوم، لکه د تا مسکاوې نرمې ګرمې نن به یې ښه په پړک کې وېشوم. مسته هوا مشاعره شرنګوي، نسیم وږمې ګډا ګډا د پاڼو، د پنځ تنبور ستار رباب سر کوي، هر نوا توا نوا د زانو. په دې تودې مشاعرې ورېږي د شګوفو د پاڼو پاڼو باران، ښه شو چې کډه شو او لاړ پرون په دې چمن د کاڼو کاڼو باران. امن کې سوله کې کینه نه کوو، داو د مینو هوساینو محال، خدای مو د زړونه په خپل حب ویندي چې جاری کړو د ستاینو محال. راځئ چې زده کړو حقاقي زرګري په خزانو باندې ویده ښه نه یو، چې د سرو زرو ترې ډوډۍ پخه کړو د لوږې تاو تاو کې پاخه ښه نه یو. راویښوم به ورو ورو ښکلي ښکلي د خپل تبر په کام به کام وي زما، چې تر ابده زیرمه زیرمه لرو دا انګیزه دا به پیغام دی زما. د خپل خاورې خزانې به سپړم، څو د ښکلا مظاهره کې اوسم، د ویښتابه د هسې هاندندونه تل به په دې مشاعره کې اوسم. مکیز د پنځ په بندیزونو کې نه دا داش باړه کړې نه وه شیبو، مکیز د پنځ په بندیزونو کې نه د اداش باړه کړې نه وه شیبو، ښکلا له شعره اغېزمنه که نه د ښکلا ژباړه کړې نه وه شیبو. مننه کور مدن.
له تاسو ډېره زیاته مننه. راغب صاحب، ما ستاسو په دې نظم کې ځینې په زړه پورې تازه مفاهیم هم ولیدل، مخصوصا د پیل په برخه کې. په شعر کې د نویو مفاهیمو کارول دا څنګه تاسو ته ښکاري؟ په دې خاطر دا پوښتنه کوم چې یو شمیر شاعران او منتقدان چې ډیر د کلاسیکو فرمونو پلویان دي، دوی نه غواړي چې هغه بڼه د کلاسیک د شاعرۍ د دوی په وینا یا د دوی په فکر زیانمنه شي او نوي مفاهیم پکې راشي. مګر ستاسو په نظم کې ما نوي مفاهیم ولیدل. دا یو بحثم دی د هغو ترمنځ چې کلاسیک فرمونه خوښوي او د هغو ترمنځ چې نوښت غواړي په شعر کې. نو دا مو آگاهانه راوستي دي او که تصادفي راغلي که یوازې یو شاعرانه تخیل دی او کوم عمد او قصد نه و پکې؟
تکال صاحب، زه یو داسې یوه شاعري کوم په خپل خیال چې څومره یې کوی سم که نه سم کوی. زه شاعرۍ ته تسلیم یم، یعنی خپله په شاعرۍ باندې داسې یو تحمیلي کار نه کوم چې ده به اتمي نن داسې مفاهیم را وړاندې کوي چې هغه به نن سره جوړي یا به د سلو کلو مخکې شاعرۍ په قالب کې. دا داسې ده چې مثلا ملکه د شعر راغله، تا ته اوس یو نظم درکوي که نه، یو ښه ښکلی نوی نظم درکوي، او ته ورته وایي چې نه، اما انډیوالان او دوستان یا منتقدین غواړي چې ته غزل راکړې. دلته ټکر واقع سو زما په خیال. نو ټکر چې واقع سو، شاعرۍ ټکر او حساب دا د ښکلا ضد او د نزاکت او د ظرافت ضد شیان نه پېژني او نه مني. که د دا پرې تحمیل کړه، ته د خپلې شاعرۍ سره په جګړه کې سوې، په جنګ کې سوې، د ملکې سره، هغه کومه ملکه چې ډېره نظیفه او لطیفه ده، تا هغې ته نه وویل، نو هغه کوم خیال چې را روان ده په طبیعي شکل، تا هغه بېرته په شا وتنباوه. د دې معنا دا ده چې ته د شاعرۍ سره، خپلې تبې سره، خپل ژوند سره په ټکر کې یله. او بل نوی شی که څوک نه مني، مثال به مونږ ورکړو، هره سا یې مونږ نوې ده. ګوره، دا مصاحبه هم څه مونږ وکړه، ته کوم ځایه چې اوس را رسېدلي یو، هغه زمانه لاړه ځي، هغه بېرته را ګرځوی نه سي. هو، که قالب د قالبونو یادول وي، د فورم یادول وي په کلاسیک شکل، هغه فورم صحیح ده، نه زړېږي. دا به خامه خبر ده. پاتې سوه دا چې موږ او تاسو به په دې فورمونو کې نوي شیان ځای په ځای کوو، نوي شیان خپله راځي، او که نوي شیان نه وي، نو خو بیا خلکو شاعري هم کړې، هر څه یې ویلي دي، ټول کارونه یې کړي دي. بیا موږ ته څه ضرورت ده چې موږ لګیا یو بیا شاعري کوو؟ موږ به د خپلې زمانې شاعري کوو، د خپلو فورمونو شاعري به کوو، او د خپلو انفاسو نفسونو وږمې به خپروو. هغو دې د خپلو ساګانو نفسونو او انفاسو وږمې او تعطر خپور کړی. نو زه خیال کوم چې داسې شاعري به ښایي چې ته د خپلې ملکې د فرمایش تابع اوسې.
ستاسو مطلب یعنی ډیر تاکید ستاسو په الهام دی، د الهام شاعری؟
بله بله بله، هغه شاعری ده کنه که د الهام شاعری نه وي، نو خو بیا شاعری نه شو. دا خو بیا د څه څه به خپله پېښې د شاعرانو ته دا نو تقلید ده او زه تقلید ده.
مننه. دا چې تاسو وایئ چې د نوي عصر له مفاهیمو سره به ځو او د نوي عصر له فورمونو سره یا بڼو د شعري سره به هم ځو، په دې کې خو آزاد شاعري هم راځي. آزاد شعر یعنی هغه شعر چې له قافیې نه خلاص دی، له پخوانیو فورمونو نه، کلاسیکو فورمونو نه. له دې سره ستاسو چلند څه ډول دی؟ یا غواړئ په آزادو فورمونو کې شاعري وکړئ؟ په آزادو فورمونو کې مشاعري کړې ده؟
هو هو، تکان صاحب، زه په آزاد فورم کې شاعرانه لرم. آزاد سره ما درته کمپامی په دې خپل مخکنی سرګندونه کې یادونه وکړه چې هر شاعر چې ملکې راوړ، د شاعر ملکې که آزاد و، که غزل و، که څلوریزه و، حتی مخمس هم ما جوړ کړي. یا مې د څو شاعرانو په غزل باندې مخمس لیکلي. نو دلته به زه تاسو ته یو شعر خپل د آزاد د کلمه کوم، یا به تاسو ته ډالۍ کوم.
او مهرباني
وایم. ښه، ما مې خپل څلور هډونه په شا کړي او روان یم. تا تکمیل دا وروونکی شعر
ډېره لا د لنډ کیو شعرونو تجربه زمونږ ځینو نورو شاعرانو هم کړې ده، چې زما په خپله هم شخصا خوښیږي او ډېر پلویان هم لري په پښتو شعر کې.
او دې ته خو موږ او تاسو غنا ورکو خپل شاعری تکانه خپل شاعری غنی کو ا غنی کی کتاب چې منګه پکې د هر فورم نه ګټه پورته کو شاعرین ډیر کو ډولونه د شاعری ډیر کو او کمنګ ورو ورو را څنګه و دا رخوانه رئیس را و خو منګه د شاعری بیا محدود کړ کنه د خپل ادبیاتو دا لمن هم راټول کړه او دې ته خپرول په کار دي دا ادبیاتو لمن منګه باید فرق یې مخیال دسی
مخکې راغب صاحب چې تاسو خبرې کولې او مخصوصا کله چې تاسو یادونه وکړه چې شاعر کله چې لخپل خار لخپل وطن لخپل هیواد لخپل سیمه وزي او نور هیوادونو ته ځي په غځای کې د مانویات خبره هم یاد شوله مانویات ته تاسو څه ډول ګوري په خپل شعر کې څه ډول ګوري او په شخصي نظر څه ډول ورته ګوري او کله چې افغانستان نه وزي بهر دا مقایسه څه ډول تاسو لپاره شونی کیږي
مانویات فکر کوم چې ما به څومره دا اخیستنه یا ارت سنی یا بنا سنی ځکه چې ټول خبرستان نه وي که نه هر سړی خپل لید لري خپل لیدلوری لري خپل تفکر او فکر لري او خپل هغه نچول لري معنویاتو کې زه داسې فکر کوم چې شرق په غرب باندې ده ما چې کوم مطالعات کړي دي او کوم سفر مې کړی دنیا مې لیدلې د کوم ځای پورې چې تلی یم او ما د خپل وخت توان قدر کوم هغه څه ده معنویاتو کې موږ او تاسو په غرب باندې یو په نوره دنیا باندې یو په عمل کې بیا موږ دلته ستونزه لرو یعنې هغه کوم چې د معنویاتو خواهش ته موږ او تاسو د فلسفې هغه موږ نه عملي کوو نیسو عملي کوی موږ یې په عملي کولو کې ستونزه لرو یا شاته پاتې یو یا لاندې راځو دلته دا چې کا بعضې خلک ډېر افتخار کوي په دې خپلو معنویاتو خو بیا چې عمل ته یې وګوري بیا هغه شی پکې نه وي دلته سوال پیدا کېږي دغه ځای کې موږ کمپیوټر لرو او دلته موږ شاته پاتې یو وروسته پاتې یو او واقعیان چې دا خبرې بل خوا لاړه نه شي رانه دا مسله بل څه لاړه نه شي په معنویاتو کې نوره دنیا ته چې زه ډېر کم خلک په معنویاتو باندې مصروف دي یا په معنویاتو کار کوي اکثره خلک په مادیاتو کې مصروف دي مادیاتو کې کار کوي په مادیاتو کې کار کوي موږ او تاسو خلک اکثره په خوانی خو ډېر په معنوي خلک وو اوس هم یو څه خلک شته چې معنوي دي خو بیا داسې نه کېږي چې معنوي څه بیا مادي اړخ ته نه پاتې ځکه مادیات تم ضرورت ته او ژوند په دواړو وزرونو الوزي یو وزر زما په خیال معنوي ده بل وزر مادي ده که یو وزر مات شي تاسو فکر وکړئ چې د یو مرغه یو شاهین تاسو د دسي د الک ننداره نه شئ کوئ نو دا خبرې دي چې سړی د خپل توان او فکر او ځواک قدر اخ کوي چې دا څومره سم ده او ناسم ده دا بیا نه معلومېږي ماته زما نظریات په کوم رسان
مننه شعري مجموعه مو څومره چاپ کړې دي او دغه آزاد شعرونه او کلاسیک شعرونه او مخکې چې یادونه وشوه د دیو د ویش څه ډول پکې شوی په شعري مجموعه کې مو
شعري مجموعه خو لومړی مجموعه چې ما چاپ کړ د ګرد وړاندې مې دي تقریبا 300 پاڼې دي هغه کې یوازې غزلیات او رباعیات شامل دي څلوریزه او غزل بلا شعري مجموعه دا د نقاشۍ یا زنګې هغه تقریبا 600 پاڼې ترتیب دي هغه کې بیا اوس ډېر اشعار مې ډېر دي د بیرینې په لوی شاعرانو او پکې یو څه هغه څه دا مثلا بعضي واقعیات چې په تاریخ کې تیر شوي دي ما په نظم کې راوړي دي او لکه دا مصنوعي په شکل کې دي او آزاد شعرونه چې موږ او تاسو ورته وایو واړه شعرونه دا بیا په یو بل شعري مجموعه لرمه په نامه د ویر دې کې دي او یو بل شعري مجموعه په نامه د پیروت ورېښمې نه پیروت دا لرم دې کې لږ لږ څه او بل شعري مجموعه لرم په نامه د زنجیر مشاعره دې کې څه بل مجموعه لرم په نامه ځانه دې کې بیا لږ لږ څه او بل نوی مجموعه لرم په نامه د ویان د هنداره ویان د هندار نه ما تعبیر دا مثلا لاس کې د چې موبایل د تام ویان د هنداره د پاس د هنداره مثلا قامت خبرې بیان کړلې ساکت څه وو ویان دي کنه نو چې دا وخت مرستاني کوي دا اندارې دي او یو درې مجمال ارم چې دا اوس په نامه ده دې کې بعضي شعرونه واړسته ربایات پکې شته مصنوعي لري او دغه ځای پورې خو د شعري مجموع خبر وه بل دې بیا نورې ژباړې لرم مثلا یو ژباړه لرم اسلام کې عبادت یو کتاب د عبادت د بشر د ژوند په اوږدو کې عبادت او تاریخ او ډولونه بیا یو بل ژباړه لرم په نامه د سینا عملیات د افغانستان لپاره د یو بیا رغونې یا مختار پلان په شکل یو وړاندیز شوې مسوده ده چې د نړۍ فکر کوم شپاړس یا اوولس پوهانو دا جوړه کړې چې بعد د جنګ افغانستان د اکثر هم بېرته ورغول سره هم جوړ شي څه شی په کار دي او کوم ځای نه شروع شي او بل یو بله مجموعه یو بل کتاب ده چې په نامه د هغه مپینن تلپاتې ډیوې د بدل روان او د نکا مسایل ګټلی سم نیمایي هغه د نیمایي هغه د بدل روان په باره کې د داری زبي خلک ډیر خبر دی او ډیر معلومات لري خو پښتانه هیڅ معلومات نه لري چې بدل کوم ځای وو کلری میواز یا دیپانه لري عام خلک نه لري نو ما دا شم دا له یو کار هغه چې هغه اثر ډیر لوړ سطح لیکل شوی اسرائیلي کې ما راځو تاسو ته ونه یې هم رہی چې دا مې په اړه لري په سم شک ورپسې نه بیا د تا یو څه باور دي دي چې دا مې لوی لس چې دا واړه واړه شان دي مثلا هندو صفه لس صفه شل صفه او لس هندو صفه د څه یو شای او مهم شان دي چې انوانونه به زه تاسو به خبرونې وخت اجازه راکړي وو په ولم
کنه مهرباني مهرباني ویل ولې
او د زبر شوه مطالب نوملات د الله جل جلاله وجود یا شتون د اسلامي امت بریا یا فرقه د بدر فزوا علم یقین او محبت راوړي د مسلمان ادب آیا سیاست ښکار دی د تراویل مونږ په بیړه راتنه کې د کار جواب د خوراک پر ځای په بیا یا خدمت د لیکوالۍ تجربه اسراف د اسلامي امت مرګونه ناروغي د میلاد النبی صلی الله علیه وسلم تجلی د تندرو او موسیقي په اړه شرعي حکم د مخکې پیغام د ډاکټر قرضاوي له وینا او څخه د قران غور او وعده قسم یا لوړه یا لوړه چې موږ لوړه ورته وایو په اسلام کې د ښځو حقوق د روزې عناصر د قدر شپه اسلام کې دیموکراسي وعده او مینا مننه خدای دې کې دې ستوري لې دائم هغه
لتا سنه مننه راغب صاحب په پای کې ک یو بل شعر هم یو ورستای شعر راته وړاندې کوي مهرباني وکي
شعر خبا نه پیږم دا شعر تر هم شعر پای دی نه دا غزل کده
غزل مو آزاد شعر مو ویل نظم مو ویل نو دا ور یو غزل شاید خوي
دا یو غزل مال زما ډیر خوشیږي چې ما د واخان په نام لیکلای وو او هغه وخت کې ما یو اردو هغه دا چینل تعقیب ک یو پاکستانی لګیا او دا افغانستان پر دا واخان نه ده دا به د شپې خپل کمپیوټر کې د شکایت ک یو تیر به د تیر ک بیا به ویل چې دا منګه پریکو ځکه منګه ثرو د منځنۍ آسیا سره ځکه وصل کیږي او نخلو او ځکه دې ته ضرورت نه چې موږ کابل باندې تمره مسارف وکړو یا په دې لارو تیر بیر کړو ما غږه دا بس د 200 میلیون ډالر خپلې او 300 میلیون ډالر کټمر راځي کی چې دا رانهیر نه دومره مصرف لري موږ د یو سړک او یو د هغه بارون کې ریل یو پټلې جوړولې څو ځکه بیا کابل په ځوا کې پاتې کیږي موږ په دې لارو باندې چیکو خپل تجارت ته ځکه دا مور کوو ځون هغه منځنۍ آسیا او هغه کې شرقي اروپا او د روسیې سره نو خدای دې کی چې دا غزل ما لیکله خدای دې کی چې هغه ارقام صحیح وي دي کنه خو هغه صحیح ما باندې تاثیر کړو زه متاثر شوم دا غزل به تاسو ته ډالۍ کوم
مهرباني
د دې نوم واخان ده ابلیس خو تکل کړای چې ایمان لسړی واخلي امام هسته څوک د واخان د سړی واخ زوروا کی بختور څه زورور دی د نړۍ هم غشي واروي او هم تاوان د سړی واخ بابا نه د هدهد په لاس راولي کی پیغام بلقی سرا پیدا شي سلیمان له سړی واخلي زرګی دې په ورونو باندې وشیندي او څوک لوګی او سپیلنی دې کړي او ځان له سړی واخلي باور به په هر چا باندې د ښو خلکو لرو ایمان کله نا کله په ګمان له سړی واخلي تعاون د پردنو ویش بې موسمه پرمختګ ګلونه خو په ژمي کې باران له سړی واخلي باور دې نشي دومره ښایستونو کې یو تور دا غرونه زمرد لال و مرجان له سړی واخلي شعرونه شاعري څه عجیبه قانون لري په هر یوه خبره امتحان له سړی واخلي ربه دې مخلوق سره دې څه وکړي شاعر دا حسن ټولې واګې په میدان له سړی واخلي ساتلی په ګوګل کې و راغب لکه زړګی ساتلی په ګوګل کې و راغب لکه زړګی هر څوک غواړي چې ګران افغانستان له سړی واخلي کسر په وطن وشیندو راغب څه پروا چې غېږه توده غېږه کې جانان له سړی واخلي
ډېر ښه
خدای دې کړي چې صحیح مې لوستلی وي او سم تاسو
ډېر زیاته مننه له تاسو نه راغب صاحب له دې نه چې د ازادي میلمه کې مخ خبرې وکړي او خپل خکلي شعرونه مو واورول قدرمن اوریدونکو له افغان شاعر نظر محمد راغب سره مو د ازادي رادیو مرکه اوریده تر بیا د خدای پامن
د ازادي میلمه
پریشانو ما هر وخت بروت دو په بلزانوما خرات یاد شی سرگردانوما استا خبری بهانه خکاری دست دستور د زمانه خکاری